ان پوهاوی ورکړي د بتر ټولو مثبته تګلارې د دې لپاره چې د نکامره سمو پرمحل د جنو نظر څرګندول عام شي د ارشاد حج او اوقاف وزارت څخه پلانونه او تګلارې لري د دې وزارت د نشراتو رئیس محمد اسحاق حیدری عربی پاړه وای
نمیخوام که مال فشار بر مساجد بکنیم ما فقط
موږ د نظارت دند نه لرو او نه غواړو د جماعتونو په ملای امامانو فشار راوړو موږ ایوازې ښه همغږي د جماعتونو خلکو ترمنځ کولی شو ځکه چې زموږ دنده او مسؤلیت د عامه پوهاوي او اطلاع رسونې برخه ده خو دومره ویلی شم چې په وروستیو کې مو د جمعې د خطبې لپاره یو مهم او اسلامي کتاب چاپ کړی چې یوه برخه یې په اسلام کې د ښځو حق او حقوقو ته ځانګړې
شوي
کله افغانستان ووزو په یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې رسم دا دی چې د واده لپاره د قانوني پړاو بشپړ نجلۍ او هلک د یو بل ته مخامخ او د ټولو راغلو میلمنو پر وړاندې دي خپل هو یا نه ځواب بیان کړي
دا خبرونه د سه شنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای سي
عام خلک د نکاح مراسمو په محل د انجلۍ او هلک د رضایت څرګندولو په اړه څه نظر لري ځینو ته به یې غوږ شو
عالما یم د ګردیز ولایت یم نجلۍ بیچاره هم دومره نه پوهېږي ځکه چې مخکې دومره ژوند نه دی په تېر شوی مجبوره مکلف مور پلور دي هغه بیا نو بخته قسمت دی هر څه کېږي
سباون د عزت خبرې کوم لوی سرمالی کرمند یم بهترین عقد په دوی کې هغه عقد چې دوی خپل پل په اراده ودرېږي او یو د بل مقابل کې اجابه قبول وکړي
نومې د لاپروسه زده یم میدان خارې اوس خو ډېرې هوښیارې شوي چلکیانې په زوره یې څوک نسي ورکولی بعضې په وطن کې سبق یې نه یې ویلی هغه لا په زوره ورکوي ده
د افغانستان مدني قانون په شپږ شپېتمه ماده کې راغلي دي د واده عقد په سری ایجاب او قبول سره چې فوریت او دوام پکې په نظر کې نیول شوی وي د وخت قیدولو پرته په یو واحد مجلس کې صورت مومي خو پوښتنه دا ده چې څنګه کېدلی شي خلک دې ته متوجه شي چې د نکاح په مراسمو کې د نجلۍ او هلک نظر تر ټولو مهمه موضوع ده او په همدې تړاو ناسمې پریکړې څنګه بدلولی شي د حل قانوني لارې چارې څه دي زموږ همکاري فرشتي غني په همدې اړه له حقوق پوه اجمل هوډمن سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ترابولم
کچیر په لومړي سر کې دا وایي د قانوني اړخه د نکاح په مسایلو کې ښځه د دې حق لري چې خپل غږ پورته کړي یا مستقیما رضایت څرګند کړي
دقیقا د نکاح په عقد کې یو له ډېرو مهمو مسایلو نه څه ده هغه دا ده چې رضایت دی په عقد کې چې هغه رکن د عقد دی که چیرې رضایت نه وي د نکاح په عقد کې یا د نارینه لخوا یا د ښځینه لخوا دا عقد تکمیلیږي نه
تاسو د یوه قانون پوه په توګه دغه خبرې د کوم قانون پر بنسټ کوئ او د اجباری نکاح د پاره مجازات هم شته کنه
د افغانستان مدني قانون د نکاح د عقد شرایط او ارکان تعریف کړي که چیرې رضایت د نکاح عقد په پام کې نه نیول شي دا نکاح اجباری ده او دا د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي قانون په اساس باندې دا جرم دی او په جزا قانون کې چې مخکې د جزا کود نه نافذ په کې جزا ټاکل شوې ده او په جزا کود کې هم دغه موضوع ډېره واضح ده چې او شخص په جزا باندې محکومیږي چې حبس ورته پام کې نیول شوی ده
په افغانستان کې ځینې کورنۍ یا کووایو اکثره کورنۍ کله چې د نجلۍ او د هلک واده د نجلۍ لپاره وکیل ټاکي او هغه وکیل ټولې خبرې کوي دغه وکیل پاره په قانون کې کوم څه راغلي دي
د نکاح په عقد کې د وکیل نیول جواز لري یعنی هم نارینه کولای شي د نکاح د عقد لپاره وکیل ونیسي او هم ښځینه کولای شي اما بیا بیرته د وکیل نیولو بیا ځان ته خپل شرایط دي چې مثلا یو څوک یو بل کس ته اختیار او صلاحیت ورکوي نو وکیل باید دغه امانت وساتي او څنګه چې دغه ماکل یا ماکلې غوښتنه وي او دغه شرایط وي څنګه چې هغه ورنه غواړي یا ورته وایي همغه رقم باید دغه نمایندګي وکړي او دغه حق په پام کې ونیسي
فکر نه کوئ چې که مستقیما هلک او نجلۍ په یو میز کښېني او مستقیما یو بل سره اجابه قبول وکړي دا به د حل لاره واوسیږي او دغه ستونزې چې اوس په افغانستان کې پرتې دي دا به حل شي
یعنی د حقوقی او قانونی لحاظ په دې کې هیڅ مشکل نشته کله چې وی لاخه ده متاسفانه په زنده برخه کې منګوي زمنګ اور ډیر حاکم دی لدی چې منګي قانون خواته ډیر لار سو اور په کې حاکم دی اما لوی ایبه په کې دا دی چې دلته د خزه حق معمول نقتی
تاسو خپل صد حل لارې د موضوع لپاره وړاندې کوي
دلته په کار دا چې منګ د زینو قوانینو د اجرایی ضمانت لپاره نور قانون گذاری موکو اکثرا مثلا دغه موضوع نکاح خط خبره وکړي وسیقي دا باید بخي اجباري سي اکثرا اوس په محاکمو کې خزه د مهر دا واقعي هیڅ سند نه لري شاید یا په افغانستان کې نه یا وفات شوی اما کله چې نکاح د اخت په وخت کې د محکمې ته لاړ سي وسیقه کې درس نکاح مهر پکې ولیکل سي دا یو شرعي قانوني سند هر ځای کې هغه اعتبار لري هر وخت اعتبار لري
پا دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غني جوړه کړې او ما همایون هوا درته وړاندې کړه پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. د حکومت او ګوندونو جنگ په پراخېدو ده او داسې ښکاري چې دغه لوی جنگ به راتلونکي انتخابات خوای لستونې تیر کړي او کاندیدان به د خپلو عکسونو ارمانونه د شکایتونو په زنګو کې زنګوي، ځکه د ولسوالیو د شوراګانو خواغه دي لاړ ژوندي زړندي په ځمکه ننوتل، وایي امنیتي شرایط خراب دي. د خبرونې په پیل کې مو د جنگ بندولو د عالي شورا یا ویالي غونډې ته بیایو چې خبر شي د جنگ بندولو عالي شورا څه کارونه کوي.
د جنگ غلي کولو د عالي شورا محترم غړو، موږ او تاسې باید له دې وروسته په رښتیا د جنگ د غلي کولو پالیسي پر مخ بوزو او خپل مستقیمن د وسلوالو سره خبرې وکړو، قناعت ورکو او له جنگ نه واړو که څنګه مو خوښه ده. ځکه چې موږ او تاسې دا څو کاله ډېر زیات ډالر نوشي جان کړل خو د جنگ غلي کولو په کار کې مو هیڅ پرمختګ ونه کړ. ډېر لوړ لوړ معاشونه او خرڅونه مو دي، موټرونه او کشوفش مو دی. نو چې رښتیا وایم نن به د هغې لومړۍ ډلې لست ونیسو چې سر له سبا وسلوالو سیمو ته لاړ شي او له وسلوالو سره مخامخ خبرې اترې وکړي، هغوی ته قناعت ورکړي. نو په دې حساب به سبا ته آغلې ګلروپۍ د جنگ غلي کولو عالي شورا معاونه صاحب کندهار کې د وسلوالو سیمو ته لاړه شي او قناعت دې ورکړي چې جنگ د وطن په تاوان دی. معاونه صاحب.
بلې صاحب.
سبا ته به له خیره سره لاړه شي.
رئیس صاحب، که زما پر ځای ګلغوټۍ ولاړه سي ښه به وي، ځکه چې زه سبا ته هند ته روانه یم. سردردي راته پیدا سوې ده، د هغه تداوي کوم.
هند ته بیا کوم بله ورځ لاړه شه، اوس دا کار ضروري دی.
رئیس صاحب په سترګو، خو اوس مې په ډلي کې د سردرد د متخصص نه وخت اخیستی دی او د معاینې پیسې مې هم ورکړي دي.
نو چې داسې ده ګلغوټۍ ته لاړه شه.
رئیس صاحب په سترګو به تللی وم، خو سبا ته مې د خور تغجمي ده او بل سبا ته مې د لور شابشاش ده، بل سبا ته مې د بلې لور د خسر واده دی او څو نورې معاملې هم لرو.
نو څوک به لاړ شي؟
رئیس صاحب چې دا دومره کلونه ولاړو نه اوس نو د څه لپاره ځو؟ اسې هم خبرې روانې دي.
دا دومره کلونه مو هم خیانت کړی، مفت معاشونه او امتیازات مو اخیستي دي.
رئیس صاحب کمی جلسې مو خو نه دي کړي، په دا دومره کلونو کې له حساب وتلي جلسې مو کړي دي. او تا ته خو معلومه ده صاحب چې جلسه څومره سړی ستړی کوي، داسې جلسې چې نه به سر معلوم وو او نه به پای.
ډاکټر صاحب هغه مو هسې د مطبوعاتو او د خلکو سترګو ته خاورې ورشیندلي، جنگ په جلسو نه ودرېږي، ګرځېدل غواړي، زحمت ایستل او خطر منل غواړي.
صاحب داغه مو هم کړی دی، څو هیوادونو ته هم ولاړو او هغه د الوتکې د سفر خطرونه مو هم په ځان ومنل.
رئیس صاحب، ډاکټر صاحب رښتیا وایي، له دې مخکې چې د جنګ لې کولو د عالي شورا غړی او معاونه سم، هېڅ په الوتکه کې نه و سپره سوې. باور وکړئ چې هغه لومړی ځل چې دوبۍ ته تللو، تر هغه ځایه قیامت راباندې تېر شو. دومره ویلېدم چې پوښتنه مه کوه.
اوس خو په اونۍ کې دوه ځلې ځي او راځي.
صاحب، بلاته شوم او کورنۍ مې هم نه پرېږدي، بس چې پرده یې په کار وي هم راته کلکي وایي، لاړه سه له دوبۍ نه یې راوړه، او که یې شکور او جارو په کار وي هم یې پسې لېږي.
رښتیا وایي، ما ته همدا اوس ټول کلک دي چې د خور تخجمي ته دې له دوبۍ نه سوغاتونه راوړه، او د لور شوشش ته هم له دوبۍ د ماشوم جامې او زانګو راوړه. صاحب، دې مفت ډالرو ډېر بد مخته کړو.
تا دعا کوئ چې خدای دې بندوي نه، که بند شي ډېر خلک به بې پردې شي.
بې پردې نه چې بیا هر څه بسي.
زه نو ډاکټر صاحب ته له خیره لاړ شه، دوی به بیا کوم بل ولایت ته ولېږم.
رئیس صاحب مهربانه، قربان دې سم، زه خو سبا ازبکستان ته او بیا له هغه ځایه تاجکستان ته او قرغیزستان ته ځم. هلته مې ځان چاپی کومه، ټول وجود مې شخ پخ دی. رئیس صاحب ته خو پوهېږې عادت زه څومره کار کوم.
هلته بیا کوم بل وخت لاړ شه، اوس دا کار ضروري دی.
رئیس صاحب قربان دیسم، ټیکټونه مې اخیستي دي او په هوټلونو کې مې کوټې هم بوک کړې دي، اوس دا څنګه کوم؟
نو اوس څنګه وکړو؟
رئیس صاحب، داسې به وکړو چې لومړی د اردو او کماندو ور شي او وسله وال دې بې وسلې کړي، بیا به موږ ورشو او د جنګ بندېدو خبرې ورسره وکړو، که څنګه؟
ډاکټر صاحب رښتیا وایي، تر څو چې وسله وال بې وسلې نه شي موږ خبرې نه شو ورسره کولی. د ټوکو کار خو نه دی.
زمون خبری اله زندان تتللی و او په ډیره خواره یې د روغتیایي کمربند له یوه انتحاري سره مرکه کړې ده. که یې اورئ خوند به درکړي. وبخښئ، لومړی مو ځان راوپیژنئ.
زه انارګل د بادامګل زوی، د چارګل مسی او د سپینګل کړوسی، د انتیاري واسکټ ګرځولو په تور بندي.
څومره کلونه قید تر باندې ختلی؟
تر اوسه مې لا قید نه دی ختلی، خو د بندي کېدو مې دوه کاله او لس میاشتې کېږي.
د بند موده دې ولې نه ده معلومه شوې؟
پیسې غواړي.
څومره؟
کال یې په $5,000 بیا کړی دی.
څنګه په 5000؟
وای، کم له کمه باید 40 کاله بندي شي، نو که هر څومره غواړي چې کم شي کال $5,000 حسابو.
نو کال په $5,000 خو ډېر زیاتې پیسې دي.
او د همدې لپاره مې تر اوسه د بند موده نه ده معلومه شوې.
نو تر څو به دغه سې نامعلومه وي؟
نه پوهېږم.
د څه شي په تور بندي شوی؟
د انتحاري واسکټ د اغوستلو په تور.
نو تا ولې انتحاري واسکټ اغوسته او چېرته دې ځان الوزاوه؟
انتحاري واسکټ چېرته و؟ خرنه غورځېدلی وم، پخته او اوږه مې خوږېده. بیا روغتون ته لاړم او روغتون له عکسونو اخیستلو او سیټي سکن وروسته د یوې خلطې دوا سره یو واسکټ ته ورته کمربند هم راکړ چې وای غوندم. ډاکټر ویل که دا ونه غوندې نو پخته او اوږه دې خوري او درد دې نور هم زیاتېږي. نو ما هم واغوسته او سبا ته چې ښار ته راغلم په یوه تالاشۍ کې کوس کړم او چې په ځان مې لاس راکش کړه چې هغه یې کړه وایي لاسونه دې پورته ونیسه.
بیا دې لاسونه پورته ونیول؟
ونو څه مې کړي وو. سمدستي لار بنده کړه او ویل یې چې شور ونه خوري. په څو دقیقو کې څو موټره ورسېدل او محاصره یې کړم.
د څه لپاره؟
وایي انتحاري او ځان چاودنه کوي.
نو تا ورته ونه ویل چې دا مې کمربند اچولی، پوښته یې او اوږه مې ژوبل شوي؟
ورته ومې ویل، خو چا مې غږ وانه ورېده. لاسونه یې راولچه کړل او خلطه یې سر ته راواغوسته. کمربند یې څیرې کوو بویتلم تر څو ورځو کوټه قلفي وم. وهلو، دربولو، ویخ پاتې کولو او له نورو شکنجو وروسته یې څارنوالۍ ته وړاندې کړم.
نو هغوی څه ویل؟
هغوی ویل چې ولې دې انتحاري کوو، له کومه ځایه رالیږل شوی، څو تنه یې، د چا په واسطه تر دې ځایه راوړل شوی او وروستي پلانونه مو څه دي. چې هر څه مې ورته وویل، انتحاري واسکټ نه و، هغه ډاکټر د کمربند په ځای راکړی و. پخته یې اوږه مې خوږېدله، که نه وي ډاکټر راوغواړئ. لاغه پختنه وکي هغه دایو خبره کلا کني ولې وا چې په چا د چاودنه کوله چار علی ګلوی او نور څو تنه در سره وو.
نو اخر څنګه شو؟
اخر یدا شو ویلې $50,000 راکا واسکټ به په چسپکی بم بدل کم د هغه جزا کمه ده خو ما ور سره ونه منله. ما ویلې ونه خو نیم چې د ناقې تور په ځان پوری وتړم څارنوالی محکمې ته ولېږلم.
نو محکمې واسکټ یا کمربند راوړ کنه؟
نه راته وی ویل چې بچیه که ځان در باندې ګران وي نو لاړ شئ ډالر راوړه چې همداسې سرې سترګې د بېګنا ثابت او آزاد کړم که نه نو د زندان په کوټو کې به وروست چې وروست.
نو تا ورته ونه ویل چې کمربند مې اغوستی و؟